سلام نن یک شنبه د زمري لمړی نه ده چې د جولای له 30 نیټه سره سمون خوري. امریکا وایي چې د افغانستان بانک لا هم د خپل کنګل شوی شتمنۍ بیرته ترلاسه کولو شرایط نه دي پوره کړي. دا شرایط تخنیکی دي که سیاسي. نړیوال د پیسو انتقال په اړه ویر لري که طالبان له سیاسي ناکامۍ سره مخ دي. د خبرونې لومړی برخې میلمانه به په همدې را سره په بحث کې ګډون وکړي. له بلې خوا د افغانستان د څښاک پاکو اوبو له کمښت سره مخ دی. پاکو اوبو ته لاسرسی په برخه کې ولې کوټلي ګامونه نه پورته کیږي؟ د خبرونې دوهمه برخه مو همدې موضوع ته ځانګړې کړي. زا احسان لاری بزیم پا سر که هم دنن روزی سولند خبرونه. پی خود دی رسیدو پا چاره که دی طالبان و حکمت در دولت وزارت لطیر و دره یورز و رحیس دی افغانستان پا بیلابی روسیم و که دراواتل و سیلابون و لعمل یو دیرش تنم رشوی او چلو روی نور تپیان دی. دی طالبان و دغا وزارت شمیری خواهی چی پا تیر و دره و شپو او رزو که دی سیلابون و راواتل پا پیخه که یو دیرش تنم رشوی دی او چلو روی نور تپیان دی. دغه شان سلګونه جریبه کرنیز ځمکې تخریب او شپږ سوه څلور کورونه ویجاړ او تر څنګ یې 250 څلوي هم له منځه تللي دي. د دې وزارت ویاند شفیع الله رحیمي د یک شنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې ډېر مرګ ژوبله میدان وردګو ولایت کې د تېرې شپې په سیلابونو کې خلکو ته اوښتی ده. پیښو ته د رسېدو په چاره کې د طالبانو د وزارت وایي چې دا شمېرې وروستۍ نه دي او شاید مرګ ژوبلو شمېرو کې زیاتوالی راشي. د شیعگان یو شمیر دینی عالمان د طالبانو له حکومت غوښتي چې په کابل کې د شیعگانو په جماعتونو او تکیهخونو باندې د محرم په مراسمو لګیدلې محدودیتونه لغوه کړي او په ټولو جماعتونو او تکیهخونو کې د عاشورا د ورځې مراسمو ته اجازه ورکړي. په پخواني رژیم کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي کابل کې یو خبري کنفرانس ته ویلي ټول شیعه دینی عالمان د طالبانو اسلامي امارت څخه غواړي چې د ماتم په مراسمو محدودیتونه دې لیرې کړي او همدارنګه د ماتم جنډې لګولو ته چې د امام حسین علیه السلام په نوم زړول کیږي په هیڅ ځای کې مخنیوي ونه کړي. د طالبانو حکومت سږ کال په کابل کې د جمعتونو او تکیهخونو بهر د ماتم د غونډو د جوړولو په ګډون د محرم د ماتم کوونکو په مراسمو باندې یو لړ محدودیتونه لګولي دي. اوکراینی چارواکو ویلی چې د اوکراین پر بندری خار اودیسا نن سهار وختي د روسیې له خوا د میزایلو په تازه برید کې یو تن وژل شوی او نونس نور ټپیان شوی دی. دا برید د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بیلاروس د مستبد مشر الکساندر لکاشینکو تر کتنې څو ساعته مخکې شوی دی. لکاشینکو د پوتین عمده متحد ګڼل کیږي. د فرانس خبری آژانس د خبر له مخې کرملین ویلي د روسیې په سټن برزبرګ کې په دې کتنه کې د دوړو هیوادونو ترمنځ استراتیژیک شراکت او اتحاد بحثونه په پام کې نیول شوی وو. د اودیسا محلي والی په ټلګرام کې د زده پټکو په اودیسا د روسیې بریټ ترهګریز بیت بللی دی. دو امریکایي چارواکو د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا متحده ایالاتو په مالی ملاتړ د افغانستان بانک د ارزونې پایلې ښایي چې دغه بانک ته د سویس د امانتي صندوق څخه د 3.5 میلیارد ډالر د کنګل شویو پیسو د انتقال په برخه کې بانک د امریکا چارواکي رضایت نه دی ترلاسه کړی. امریکایي چارواکو ویلي د دغو پیسو د انتقال لپاره اړتیا ده چې افغانستان بانک وښیي چې د سیاسي نفوذ او لاسوهنې تر اغېزې لاندې نه دی.
د امریکا د مالی وزارت و چارواکي د نوم نه خودلو په شرط رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې تر سره شوی ارزونې د طالبان تر کنټرول لاندې افغانستان بانک کې تر اړینو اصلاحاتو د مخه د سویس له امانتي صندوق څخه د افغانستان بانک د کنګل شو پیسو د انتقال په اړه د امریکا د مالی وزارت دریز بدل نه شو کړای.
د افغانستان بانک دده دنده داده چې افغانستان د پیسو د افغانستان د پولیس سیاستو د پراخ خپل پالیسیانو جوړې کا او هر کله چې دغه بانک د سیاسونو یا د چارواکو یا د حکومت لاسرسی په مشخص او اغراض باندې الته محسوسی نو په دې معنی چې دغه ملي شتمنۍ هم مناسبه ګټه نه پورته کیږي.
امریکایي چارواکو ویلي چې دغه پیسو د انتقال لپاره اړتیا ده چې افغانستان بانک باید وښایي چې د سیاسي نفوذ او لاسوهنې تر اغیز لاندې نه دی. رویټرز ویلي چې دغه امریکایي چارواکي اشاره د امریکا او ملګرو ملتونو تر بندیزونو لاندې د افغانستان بانک د دریو طالب مشرانو پر ځای د بانکي مسلکي ماهرینو ګمارن تده.
نگرانی ایالات متحده امریکا در قسمت سطح رهبری بانک مرکزی که آقای بدری که معروف به گل آغاست و ای قبلا به جمع‌آوری پول به خاطر عملات انتحاری در قندهار افغانستان و توزیع پول بین جنگجویان طالبان و خانواده های از اونها متهم شده بود که او در جولای 2010 توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم شد و نور احمد آقا معاون اول بانک مرکزی شخص است که در لست سیاه امریکا سازمان ملل و اتحادیه اروپا به خاطر کمک به رهبری بانک مرکزی کشور قرار گرفته است.
د امریکا متحده ایالاتو په تیر 2022 کال کې د نیویارک دیو بانک څخه د افغانستان بانک د څه باندې 1 میلیارد ډالرو د شتمنۍ نیمایي په سویس کې یو بانک ته چې د افغانستان بانک شتمنۍ پکې ساتل کیږي انتقال کړی و.
په لومړي سر کې خو باید دا واضح شي چې دغه پیسې د افغانستان د ملي پیسو یو د افغانیو او پښتوانه ده او اندا پیسې د شوې چې د افغانیو ارزښت نور اثر په مقابل کې تر نن ورځې پورې ښه وساتل شي او هدف د استفادې دغه پیسو نه صرف دا دی چې دا د افغانستان د پولي سیاستو لپاره ترې ګټه پورته کیږي، نه دا چې د دننه د بېلګې په ډول د برېښنا د بلونو پیسې ورکول شي یا بل مسایل باندې مصرف رسیږي.
یو شمېر خلک وایي چې اقتصادي کړکېچې پر ژوند اغېزې کړې دي.
لاس چې افتاد دوکانه خراب شو، کارش خراب شو، اول هم میخیاطي کاروبارش نبودم دوکانه ایلا کرد، این یک دوکانه دیگه است، هم بعد از این دوکان در سودا انداختن بعد از سوداش نیست دیگه، اگر تو چیز جور نمیشه پولی هر چیز سلمونی اون بعد دوکانه بزرگ پروه کرد نتونست دوکانه قلف کرد ایلا کرد.
په 2023 کال کې د اگست په میاشت کې په افغانستان کې وخت طالبانو په بیا رسیدلو سره سم د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان بانک شاوخوا 1 میلیارد ډالر چې په نیویارک کې په یو بانک کې ساتل کېدل او شاوخوا 2 میلیارد ډالر نور په اروپایي بانکونو کې کنګل کړل.
د امریکا متحده ایالاتو په مالی ملاتړ د افغانستان بانک د ارزونې پایلې ښیي چې دغه بانک ته د سویس د امنیتي صندوق څخه د 3.5 میلیارد ډالر د کنګل شویو پیسو ترلاسه کولو کې پاتې راغلي. په همدې موضوع د بحث لپاره له نبراسکا نه د نبراسکا په پانتون کې د افغانستان د څېړنیز مرکز مشر ښاغلی شیرجان احمدزی او له واشنگتن نه د اقتصادي چارو شنونکي ښاغلی سعید ریختیار سره مېلمانه دي چې دواړو ته ښه راغلاست. هم په خیر راغلی ښاغلی احمدزی، څه فکر کوئ چې دغه شرایط چې امریکا ایخی دی دا سیاسی دی که اقتصادی دی چې دغه پیسو مخه ډب کړي؟
دغه من نظر زه فکر کوم د افغانستان معزلې ته کوګورو نه دواړه بودن لري. د افغانستان اوسنی حاکمین متاسفانه په سیاسي ډګر کې هم ناکام پاتې شوي دي چې نړۍ ته قناعت ورکړي چې افغانستان سره تعامل په د پخوانیو حکومتونو په دور کې دی کې ځینې داسې ضمانتونه باید وي نړۍ مطمئنه شي چې د افغانستان پیسې، د افغانستان سیاست، د نړۍ د امنیت او هغه سیاستونه چې نړیوال هیوادونه سره دغه په اساس دي مراعات کیږي. زه فکر کوم عبودونه دواړه دي، سیاسي او اقتصادي که وګورو اقتصاد پوهان به ښه نظر ورکړي چې خو په افغانستان کې د پیسو دغه کوم ذخیره چې د دې استعمال د ځینو اهدافو لپاره چې د نړیوالو د فکره د هغوی په فکر باندې دی د امنیت ګواښي یا هغه قوانینو په اساس نه ده چې دوی ورته وایي، لکه تاسو راپور کې ذکر کړل ځینې کسان چې د افغانستان بانک مشرتابه کې موجود دي هغه په تور لیست کې ګواښ لري، نو د دوی هغه استقلالیت تر پوښتنې لاوري. کوګورو د افغانستان په قوانینو کې د افغانستان بانک یو مستقله اداره ده چې افغانستان پولي ارزښت او پولي سیاست برابروي، نو که چېرته د افغانستان پولي سیاست تر یو سیاسي ډلې تر اثر لاندې وي نو دا به ډېره سخته وي چې د افغانستان خلکو ته مستقیم یا غیر سیاسي یوازې اقتصادي پالیسي په اساس باندې ګټه ورسوي. نو دا کوګورو نړیوال سره تعامل په اساس یا نور سره په اساس وګورو دا یو سیاسي ناکامي بلل کېږي چې نړیوالو ته لري.
منن احمدزی صاحب، خاغله ریختیا تاسو ته براش په دې ورستۍ کې تاسو کوم خبري هسته چې ګنشمیر په کارفو خلکو افغانستان خوشی کړو راووته، آیا د افغانستان بانک تاسو دا ورتیا ګوري چې نړیواله ته داسې قناعت ورکړي چې الته یو صحیح پولیس سیستم شته چې دا پیسې د دوی په واکه ورکړل شي؟
مننه عارف جاسب ستاسي او ستاسي د لارې د افغانستان ټول وړلې ملت ته سلام علیکم. ډیره په ځای پوښتنه ده. زه فکر کوم چې هو په افغانستان کې فعلا هم ډیر ښه استعدادونه شته دي او په کار پو مسلکي ځوان کادرونه موجود دي. خبره په دې کې ده چې طالبانو حکومت باید دغه نوي پړاو ته د حکومت ته رسیدو یا قدرت ته رسیدو نه وروسته باید نړۍ سره د سیاسي تعامل او د نړۍ سره د سیاسي راکړې ورکړې او د تضمینونو په اړه باندې په خپل ټولو پالیسیانو کې ډیر ژور تغییر راوړي. بل دا چې د افغانستان د اساسي قانون چې اوس البته په تطبیق کې نه دی، د 12مه ماده په حساب باندې د افغانستان بانک تل مستقل دی او د ټولو مالی او پولیسي سیاستونو په وړاندې باندې مستقلانه عمل باید وکړي او مستقلانه په هغه صورت کې ممکن دی چې مسلکی توب رامنځته شي. نو تر څو پورې چې د افغانستان بانک نړۍ ته خپل مسلکی توب په نوي اثر او په دغه د 2000 کال د اگست نه را دی خواته دا ورته ثابت نه کی. زه فکر کوم چې د نړۍ پولی او سیاسي ثبات ډیر زیات مهم دی. نو هیڅ کله به هم نړۍ دې ته اجازه ورنه کی چې د افغانستان بانک د نړیوال پولیس سیستم یو فعال جز او یا غړی وګرځي. نو باید چې د طالبانو اداره د نوي تحول په فکر کې اوسي او نړۍ سره د یو مثبت بدلون او تعامل په اړوند د افغانستان بانک لا مسلکی توپ خواته یوسي.
مننه رښتیا صاحب. خغلی احمد صاحب تاسو ووریدل چې رښتیا صاحب هم دې موضوع ته اشاره وکول. امریکایي چارواکو هم ویلي چې د دغه پیسو د انتقال لپاره اړتیا ده چې افغانستان بانک باید وخی چې د سیاسي نفوذ او لاسوهنې تر اغیزې لاندې نه ده. ایا داسې کېدای شي چې یو ملک دولتي بانک د هغه هیواد له سیاسي نفوذ څخه خوندي وي؟
کوري یو د خپل هیواد سیاسي نفوذ دی، یو د حاکمې ډلې څخه. افغانستان د هیواد په سر باندې خپل پولیس سیاست لري، د کې شک نشته. پولیس سیاست همیشه د نړیوال قانون په اساس جوړیږي. پولیس سیاست د افغانستان د ټولو نویو منفعتونو په اساس جوړیږي. کله چې بیا حزبي سیاست یا حاکمې ډلې سیاست پر فکر حاکم شي، هغه پوښتنه ورته کوي چې د دې حزبي سیاست د خپل د افغانستان سیاست سره مترادف دی، تناقض کوي یا وسره برابر دی. اوسنی حاکمانو متاسفانه نه افغانانو ته نه نړۍ ته دا قناعت ورکړی چې د دوی حزبي سیاست یا د دوی ډلې سیاست د افغانستان تونه په اساس ده. کنه پوښتنه را پیدا کیږي چې کله دوی سیاسي شخص دغه سی یو چې فقط باید یو مستقل اداره اوسي، براس کی وی هغه مسلکی دی، آیا د نړیوال سیاست باندې پیږي، نړیوال پولیس سیاست باندې پیږي، نړیوال سره تعامل په اساس پیږي؟ ځکه دا یوازې د نړیوال سیاست خبر نه، دلته د IMF له قوانینو خبر هم راځي چې نړۍ کې ټول هیوادونه د قوانینو په اساس یو مارکیټ ته ورنه کیږي. کله چې یو هیواد نړیوال مارکیټ ته ورنه کیږي، هغه د نړیوال مارکیټ په قوانینو په اساس باندې کاروبار کوي. نو پانکی زمانه شنو ورکې مثال تو کله چې دا پوښتنه را پیدا کیږي چې مسله کې توف نه وي او دا په اساس کوم کار مخته نه ځي، بلکې د سیاسي اهداف په اساس، د خپل ډله اهداف په اساس، دلته شفافیت له منځه ځي. نو کله شفافیت له منځه ځي، پوښتنه پیدا کیږي چې آیا دا پیسې چې افغانستان ته ورکې کیږي، د افغانستان د ولس د ګټې په اساس مالي کې یا د دې ډلې اهداف په اساس مالي کې. نو دا شفافیت چې موجود نه وي، استقلالات موجود نه وي، نو مشکل ده چې نړیوال اعتبار په افغانستان.
مننه احمد صاحب. خغلی رښتیا تاسو ته احمد صاحب خبرې واورېدلې چې تشویش دا دی چې دا د ډلې په ګټه باندې استعمالېږي که د هیواد په ګټه باندې استعمالېږي. دغه پیسې خو په تاسو مخکې ویل چې په بانک مسلکي دی، دغه پیسې په ډېری توګه ضمانتي بڼه لري چې د ضمانت په توګه په ذخایرو کې ساتل کېږي. مستقیمه استفاده او لاسرسی ورته شته چې ګواکې طالبان به د خپلو شخصي ګټو لپاره یا په خپلو سرتیرو باندې یا د نورو اهدافو لپاره وویشي؟
عریب زیر صاحب ډیر مننه. بلکې هو همدغه یعنی دغه زمونږ استاد بحث په همدې مسله باندې دی. دغه 3.5 میلیارد ډالر چې تر اوسه پورې انتقال نشو او یو کال کېږي چې د سویس په بانک کې موجود دي او دا د ته آماده دي چې د افغانستان بانک ته ورکړل شي او د افغانستان بانک په هغه شپږو مواردو کې چې مثلا هغه موارد چې دي د تبادلې د نرخ ثبات دی د مالی موسسو ملاتړ او د وارداتي برېښنا او نور مصارف په اړوند باندې د دې پیسو مصرف یعنی دغه موضوع چې و ډیره غټه برخه چې دا هغه په دې اړوند باندې دا چې د افغانستان بانک باید په دې کې یو زما په نظر باندې یو کمیسیون ایجاد کړی وي او دغه کمیسیون باید مطبوعاتي وي د مثلا خلکو ته معلومات ورکولای چې د نړۍ سره د دوی د دغه معیارونو یا د نړۍ د نړیوالو قوانینو سره د افغانستان بانک د نوي ادارې لاندې څومره استقلالیت لري او څومره دغه نفوذ نه د باندې دی چې کولای شي په دې سره دغه پیسې مثلا د هغو اهدافو لپاره چې د کومو لپاره ساتل شوی دي او د کومو لپاره دي یعنی د افغان ولس او د افغان ملت پیسې دي نو د عامه موخو لپاره استفاده شي. نو له بده مرغه چې دغه اړوند باندې زه چې فکر کوم د امریکا متحده ایالاتو او نړۍ یو مثبت اقدام کړی دی، دا پیسې سویس ته لیږل شوی دي، د هغې لپاره یو مدیر هیئت ټاکل شوی دی، مهرابي صاحب احادي صاحب دوی په راس کې دي، یعنی دا ټول مسایل دی ته آماده دي نور چې دا پیسې د افغانستان د خلکو او د هیواد د خیرازی او مالی سیستم د ثبات لپاره وکارول شي. خو متاسفانه چې زه فکر کوم او یا معلومات نه دي شریک شوي چې د طالبانو د خوانه په دې پسې تعقیب او پرله پسې والی او هغه د معیارونو پوره کولو کې وروسته والی د دې باعث شوی چې دا پیسې تر اوسه پاتې.
مننه ښاغلی احمد زئی صاحب، څه فکر کوئ چې د طالبانو بهرنی سیاست ډیر ناکام پر نظر باندې نه راځي په دې وروستیو کې د نړیوالو او د طالبانو ترمنځ ډیر ناستې هم نشته؟ مثلا د قطر دفتر چې د دوحه کې چې دفتر دی هلته ناستې نه کیږي، یوازې امریکا هم په ټویټر باندې ټویټونه کوي او طالبان هم کوي، دا رقم ته نړیوال سیاست مختتلی شي؟
طالبان د نړیوال سیاست کوګرو متاسفانه مطلقاً ناکام دی. ناکامي په دې کې کوي چې نړۍ کې یو هیواد هم طالبان اوسنی حکومت پر رسمیت نه دی پیژندل، حتی هغه هیوادونه چې طالبانو سره ډیل ملګری وو لکه پاکستان یا نور اسلامي هیوادونه. نو دا واضح ښایي چې دوی بهرنی سیاست مطلقا ناکام دی او هغه شرایط چې نړیوال بلکې دوی خپل ملګری هیوادونه تر تمه درلودل هغه نه دي برابر کړي. نو که ځینې خلک دعوا کوي چې دوی سفارتونه موجود دي شته ده، نو بهرنۍ اړیکې یا پیژندوي په څه معنا ده؟ په دې معنا نه ده چې یو ملک خپله نمایندګي لري، معنا دا ده چې هغه ته په رسمیت پیژني. خوب تعامل په نړیوالو کې مختلفو شرایطو کې مختلف اندېښنې باید یو هیواد ومني او هغه عملي کې په افغانستان کې د هغوی تضاوبونه ورپیدا کړي، هغه نه پس نړیوال یو بل سره تعامل کوي. لوی اندېښنه دا ده چې افغانستان کې اوسنی حکومت آیا دا ظرفیت لري چې نه یوازې د خپلو خلکو څخه مشروعیت ترلاسه، بلکې هغه شرایط چې نړیوال ترې مشروعیت غواړي هغه سره ځان برابر کړی دی که نه؟ دوی لا اوس هم ډېرې ستونزې لري. اکثره کسان چې اوس حکومتي لویو ادارو کې دي د ځینې د بشر د حقوقو نقص باندې تورن دي، ځینې حقونه چې خپل افغانستان کې دننه خلک ته غواړي هغوی نشي ورکوي. نو دا خپل نړیوال عکس ورته کوي چې تاسو باندې تر اوسه پرې نه کړه.
مننه احمد زئی صاحب، رښتیا بلل لريته یو وخت سره ډیر کم ده پښتنه پاتې نشي. تاسو د پیسو د نرخ ساتلو خبره وکوله، دا پیسې که اوس کنګل هم دي، افغانۍ خپل ثبات ساتلې د تاثیر په څه کې ده؟
زه فکر کوم د افغانۍ ثبات د نړیوالو مرستو د لارې نه دی چې په نقدي شکل باندې افغانستان ته هر ورځ انتقالیږي او د تجارتي بانکونو د افغانستان بانک د لارې تجارتي بانکونو ته رسیږي او هر ورځ او هر هفته د افغانستان بانک د ډالر مارکیټ ته وباسي. نو ثبات ساتل شوی او د دې ثبات د دایمي ساتلو لپاره د دې پیسو ته د شرایطو د پوره کولو لپاره به طالبان جدي او ارخیزي هڅې وکړي.
مننه د نبراسکا په هنتون کې د افغانستان سیرنیز مرکز مشر خاغلی شیرجان احمد زئی او له واشنگتن د اقتصادي چارو شننکي سید رښتیا کور مودان چې په دې خبرونه کې مرسته غډون وکړ او خپل ارزونه موږ سره شریک کړ. مننه.
ډیره مننه.
ماته په دې ورسته کې د کابل خار او شاوخوا بیلاوی روسي مڅخه خلک د څخاک د پاکو اوبو ته د نل اسرسي نه شکایت کوي. کارپوهان وایي چې د څخاک پاکو اوبو ته د نل اسرسي ستونزه تر کابل محدود نه ده.
د پغمان ولسوالۍ د ارغندی یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د څښلو اوبو نشتون دوی اړ کړي چې خپل کوچنیان ښوونځیو ته تللو څخه منع کړي. کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د څښاک پاک اوبو ته نه لاسرسی په یو جدي ګواښ بدلیدونکی دی.
خو د اوبو د خاطر مونږ ډېر فاضاب وو، اوبو نه لرو، ماشومان زمونږ څوک د اسکول نه پاتې ده، مرتب نه پاتې ده، مدرسې نه پاتې ده. خو د اوبو مشکلات ډېر لرو چې ورور هغه مونږ چې مرتب ته ولیږو دلته اوبو نه لرو، کور کې نو دومره زیات مشکلاتونه دي.
د دې سیمې اوسیدونکي په څاګانو کې د اوبو د کچې له ښکته تللو څخه شکایت کوي.
تقریبا زمونږ کورونه افسلان دلته کورونه دي، ډېر لرې دي، نو هلته یو سل دېرش شلو مترو کې اوبه ورکړي دي. نو ژینکان لري دلته یو نیم څلی اتیا مترو کې اوبه ورکړي، صحیح اوبه پخې.
د اوبو د چارو شنون کې د کابل په ګډون د افغانستان په نورو خارونو کې هم د څښاک د اوبو ستونزه دوامداره بولي.
د سکال په شمول هر اوړی په کابل او ځینې نورو غټو خارونو کې په څاګانو کې اوبه له لسو څخه تر شلو مترو کوزیږي. دا ډیره د تشویش وړ ستونزه ده او کولی شي چې ناروغتیاوې، اقتصادي ستونزې، خپلمنځي شخړې او داسې نور جنجالونه راوپاروي.
د سیمې خلک وایي چې د اوبو ستونزې پر روغتیا ناوړه اغیزه کړي.
دیخی ټول د غټو وړې ټول مریضان کړي دي، ماشومان دي، تمام ورځ بوشکې په لاس کې، بوشکې کته پورته ځغلي، څوک اوبه ورکي، څوک یې نه ورکي. ډېر لرې ډېن روډي تقریبا درې کیلومتره، دوه نیم کیلومتره لار.
د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو صندوق یونیسف یو راپور ښیي چې د څښلو اوبو ته نه لاسرسی د ټول هیواد په کچه ستونزه ده.
په هرو لسو تنو کې اته نفره خوندي اوبو ته لاسرسی نه لري. د افغانستان درې نوي سلنه کوچنیان چې شاوخوا 15.5 میلیونه کېږي، په هغو ځایونو کې چې اوبه کمې دي میشت دي.
په افغانستان کې د ځمکې د سر اوبو کمښت د ځمکې لاندې اوبه کمې کړي. وایا د څښلو د اوبو د کمښت ستونزې د حل په اړه هیله مندي شته.
زه د اوبو د متخصص په شکل په صفت زه ځکه ډېر خوشبینه نه یم، او بلکې زه ډېر زیات ته پریشان یم چې دا موضوع به ځکه ډېر زیات نور هم بحران شي چې مسله د اوبو فلحال د دغه مشکل د حل لپاره زه یو سیاسي اراده او یا یو تخنیکي پلان یا منظم یو چوکاټ نه ګورم. نو د دې پایله به ډېر زیات خراب وي، د پایله به ډېر زیات بوګنوون کې هغه ځکه شي خلک به واده راشي چې خپل کلی کورونا ولسونه پرېږدي.
بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا تازه تازه په افغانستان کې د وچکالۍ د زیاتېدو خبرداری ورکړې. اوچا زیاته کړې چې د افغانستان په ډېرو سیمو کې د وچکالۍ له امله د ځمکې لاندې اوبه لسګونه مترو ته ښکته شوي. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
په افغانستان کې د څښاک د پاکو اوبو پر کمښت د بحث لپاره له جرمني نه په بن پانتون کې د پراختیایي چارو څیړونکو ښاغلی فضل الله اختر پر سکایپ را سره دی. اختر صاحب په خیر راغلست. دا د پاکو اوبو ستونزه څومره جدي ده؟ اول چارواکي ورته پاملرنه نه کوي.
مننه ارجو صاحب، په افغانستان کې د پاکو اوبو کلیمن بچ د غصم کې لاندې دي. متاسفانه موږ داسې کوم سیستم نه لرو چې هغې د ودې استعمال شوي اوبه بیا د کار قابل شي او هغه مطلب شي. اکثره وختو کې خلک څاګانې وباسي او څاګانو منبع ده. نو چونکې یو طرف ته په د اقلیم بدلون دی، د ورختونو هغه نمونه بدل شوې ده. په افغانستان کې په ټولو سیمو د افغانستان کې د ورخت نمونه بدل شوې ده. بل ځمکې لاندې اوبو چې د هغې تغذیه کمه شوې ده، د نفوسو زیاتوالی او د سطحي اوبو محدودې سرچینې د دې باعث شوې چې د اوبو لاندې زیرمې ډېره کمې شي. د چارواکو بې تفاوتي اصلا څنګه چې اساسي قانون ځنډول شوی دی، دغه شان د اوبو د تنظیم لپاره چې مربوطه ستراتیژي اسناد وو یا کوم پروتوکولونه وو یا کوم پروژې روانې وي، هماغه کارونه هم ځنډېدلې دي. په دولتي کچه باندې، په حاکم ګوند کې، حاکم اداره کې، مربوطه وزارتونو کې فکر کوم شاید کیپاسیټي هم یو مشکل وي چې واقعا دغه مشکل وارزوي په صحیح معنو باندې او د هغې د حل لپاره په یو داسې میکانیزم کار وکړي چې افغانستان کې د اوبو مشکل کم شي. د په عموم کې فکر کوم دغه مشکل د جدیت پاره کې ناپوهي یا کم پوهي شاید د باعث شوي چې چارواکي دغه مشکل باره کې خاموش دي او نه کوم داسې اقدام تر اوسه پورې نه دی.
په ریپورت کې مو واورېدل اختر صاحب چې وایي دغه د اوبو د پاک اوبو ته لاسرسي تر کابل نه بلکې تر نورو ښارونو هم راوختي ده، بلکې اوس په سیمه کې هم پاک اوبو ته لاسرسی نشته. دغه د اقلیم بدلون اغیز خو په اوږدمهاله وي که مثلا یا مخنیوي کېږي یا خواله یا بدوالی، په لنډ مهال کې داسې څه کول پکار دي د نړیوالو ته یا د سیمه هیوادونو ته بغیر د افغانستان نه چې دغه ستونزه په لنډ مهال کې حل شي؟ دا د اقلیم بدلون خو ډیره اوږده مسله ده.
بله، اقلیم مسله چې دا نړیواله ده، فضائي یا په محلي سطح باندې د دې مشکل باید درک شي. اصلا څنګه کېږي چې دغه د حل لارې پیدا شي؟ اول په ټول افغانستان کې په ټول اوزو کې، افغانستان په موږ وايي 15 اوزو تقسیم دي، په ټول اوزو فرعي اوزو کې باید د ځمکه لاندې د اوبو د مانیټورینګ لپاره د کموالی زیاتوالی د اندازګیری لپاره هغه سیستمونه نصب شي تر څو دوی وتوانی دي چې د اوبو کمښت او زیاتوالی اندازه کړي چې هغه مطابق کارونه وکړي. ځکه ما ویل چې ظرفیت یو مشکل دی، اصلا نو دی وجه نه هغه ظرفیتونو کار وشي، ظرفیتونو سره په دغه فرعي عمومي اوزو کې د مانیټورینګ سیستم فعال شي، د هغه ارقام راجمع شي، او بل طرف ته داسې څه شي چې کېدلی شي چې پیلي حالت کې مشکل کم کړي، هغه د اوبو د ساتنې هغه تدابیر پلي کول په افغانستان کې، د هغې غټه برخه د اوبو د ضایع کولو مخنیوی کول دي، هم د کورونو په سطح باندې، هم د صنعتي سطح باندې، او بل په زراعت باندې. یو شی چې غواړم هغې ته ستاسو پام راوګرځوم، هغه په افغانستان کې پیلي د مشروباتو هغه کمپنۍ دي چې هغوی سره زه فکر نه کوم چې د اوبو د استخراج محاسبې کېږي. نو باید هغه یو بیلانس رامنځته شي چې په یو محدود اندازه اوبو د ځمکې لاندې ذخیرې نه راوویستل شي، او دولت یا حاکمه اداره او هغې اړونده وزارتونه کلي یا ارګانونه کلي هغه په دې باندې باید کار ولري. بل په عمومي توګه په خلکو کې خبرتیا پکار ده چې محلي خلکو کې دغه خبرداري ورکړل شي، د دې موضوع د جدیت په اړه کې هغوی ته پوهاوی ورکړل شي. بل خبر دا ده چې د اوبو د تنظیم هغه سیستمونه چې دي هغه ته باید انکشاف ورکړي. اوسه پورې افغانستان کې چې کوم شاید هر سړی د خپل خواخوا باندې څاکنې کې یوه څاکې اوبه کمې راته دوه مکنې بیا درې مکنې بیا څلور مکنې، بل هغه کنټرول میکانیزم نشته په افغانستان کې. اکثره یو راپور راغلی نړیواله سطح باندې چې کله نه
اختر صاحب
دا
بلسه مخې دې نشته د ریپورت لاشي او پښتنه زما پر ذهن کې دا راوګرځل چې خو خلک خو به وبس کی کنه اوس چې څاونه بس یو بل کم کی، یا مثلا تاسو چې دا او خودل چې دا د تصفیه شو او بو کوم شرکتونه چې دې اچکار کی څنګه وکړي په خو په شان لکه اول وختونو کې چې خلکو تصفیه شو او بل دوبین راوړلې امده کار ته مخور کی بل اخر خو دې خلکو وب په کار دین کوم کی
دغه دولت مسؤلیت دی، د واکمنې ډلې مسؤلیت دی چې دغه وزارتونه په دې برخه کار وکړي. خلکو ته اوبه رسي باید اوبو دغه سي د اوبو د ترسیل نظام نصب شي، داسې پایپونو کې هغه وشي کچته پایپونو طریقې نه یو منظم سیستم د لارې خلکو ته اوبه تقسیم شي کورونو کې د سکلو لپاره. شاید د سربخوده د څاګانو د کیندنو مخنیوي وشي په دې اړه باندې، او دغه اوبو ضایعات چې مخې ته راځي هغه مخنیوي وشي. بل په صنعتي توګه چې هغه د مالیاتي سیستم کې کم عمل دخل افغانستان نه غوښته مالیات اخیستل کیږي، هغه موټر شویان دي چې هغه په میلیونونو لیټر روزمره حساب سره اوپر او باسي، او د یو سل روپو بدل کې هغه میلیونونو لیټر اوبه ضایع کوي. دا غوي سره باید حساب وشي، دا غوي اوبه ضایعاتو مخنیوي وشي. خو په ټوله کې زه چې زشت اشاره کول ورته قانون پلي کول دي، دا قوانين راوستل دي چې هغه په خلکو پلي شي، د اوبه ضایعاتو مخنیوي وشي. په هغه توګه د دې امکان لري چې خلکو کې په عامه پوهاوی زیات شي، او واکمنه ډله دغه ظرفیت ولري چې د اوبو د ذخیرو د کنټرول او د هغې د تنظیم لپاره دوی پر وخت اقدامات وکړي شي. له دې نه علاوه
مانه
کوم محلي هغه موږ نه لرو د لپاره بل د ستارکی او بوزه
مانه اختر صاحب
دونه چې دی هغه باید زیات شي چې دی باعث چې زما کلان دی بوزه خیره کې چې هغه زما
مانه اختر صاحب ډیر مننه له جرمنی نه په بن په انتون کې د پرختي چارو سیډون کې خاغر فضل الله اختر یو نه ډیر مننه چې خپل وخت مو تر کور ودا کزمون ویدل کو دا زمون د نن ورځې خبرونه تر سبا مو پر لوی او بهون خدای سپارم.
دیرش کال چې دا عمومي کار کیږي او وخت خو په ګوریزو بازار شای کی موږ لږ کارل
اکنه نو مجبور یم څه سوخم موږ سو
دوی خپل بازار ډلې په دې کې داخلي وي قاچاق کې داخلو او سره
وبوجاره څوک چې دا کار کې غنیسو او کشف ورماتو بالکل مجذور سره کو
زه مجبور یم غلا بم کوم ارڅه کوم نو ځما یال وږی دې ما په غاړه کې دیږي
دلندی ناوی بازار دا بازار هر پنځشنبه د هلمند ل مرکز د شکرګا 15 پته کیلومتر لری د موساکلا په ولسوالی کې جوړیږي دلندی ناوی بازار ته چی په زربونو ځای هلمندیان د سودا لپاره راځي پکې د نورو خوراکي توکو څارویو او اړتیا وړ موادو د پلورلو او اخستلو ترڅنګ د تاریا کورو راکړه ورکړه شکار روان وی دلندی ناوی دی بازار ته کروندګر د موساکلا ناوی نوزاد او د شمالي هلمند لنور شاوخوا سیمو څخه تاریاک د خرڅلاو لپاره راوړي د دې بازار په هر څنډه کې د تاریاکو ډکی کڅوړې لیدل کیږي چې د خرڅولو لپاره راوړل شوې دي وخت د طالبانو لر رسیدو نږدې یو کال وروسته د امریکا غک خبري اعلان د هلمند داسې بازارونو ته تللی چې د تاریاکو راکړه ورکړه پکې په عام ډول روانه ده تورجان د موساکلا ولسوالۍ د سلطان آباد کلی یو کروندګر دی هغه د سشکال تاریاک د لنډی ناوی بازار ته د پلورلو لپاره راغلی دی تورجان دوه یو منی کڅوړي تاریاک د موټر سایکل په خورجینونو کې ځای په ځای کړی د خپل تاریاک له خورجینونو را باسي
ډیر ارزانه و بازار سم نو کمزورې چې په 2 لکه 2 نیم لکه داس خرڅې وایي د دې ماسه په 1 لکه 50 په 1 لکه 2 وښلای شي
چې ته خرڅ کې ساده عیال نه خو باندې
بس ما چې گزاره مو وسی بل دې پر ولس بدن خلاص کولای شي گزاره خو نس ان شاء الله خو څه گزاره کوي کنه وخت مر پیدا کی بس یو ژوند برابر شي بونو مګر په ونم په پدې کې نه جوړی ډوره
د لنډی ناوی د بازار ته د نشئی توکو ګڼ کاروباریان راځي چې د تورجان په څیر له نورو کروندګرو تاریاک واخلي دلته د تاریاکو خرڅلاو روان دی د هلمند د اوړي د ګرمۍ تر سایوان لاندې په دې کپو کې لسګونه کروندګر د تاریاکو له کاروباریانو سره د نرخ په سر چنی وي ځای په ځای تاریاک معاملې کیږي خود دې تاریاکو دا راکړه ورکړه لکه نورې سوداګریزي معاملې په کلدارو کیږي د تاریاکو ډیری کاروباریان له کمرې ډډه کوي خو د هلمند دا اوسیدونکو وای د تریاکو کاروباری دی د معمولن د هلمند له اونیزو بازارونو د کاروندګرو د تریاکو حاصلات اخلي او له دې بازارونو تریاک نوې کاروباریانو ترسوي هغه ته چې نړیوال مارکیټ ته د کاچاک لپاره تریاک په هیروئینو اړوي
یو لا کو څلور در کاندار مهربان دا کاروبار دا کنه بل دغه کاروبار دی بل کاروبار او بهم کم دي معنا وګمسته ولاسه ستړي دي خارجانو ته معنا ډیر بمبارونه پر وکړل خوشسوي دي بل کم نکیرن نو دا دغه نه پاره کړی دا خلک د زونو نه په وسا کې نو اوس د خاص نو شې نه ستنو اوس به شي و د سرپې نه جوړي هغه را باندې بند کړو
دای وځي د لنډی ناوی اونیز بازار نه دی بلکې د هلمند په اکثر اوسمو کې داسې بازارونه هر اونۍ یا په اونۍ کې دوه ځله جوړیږي چې د نورو توکو ترڅنګ نشئیتو کې هم پکې پلورل کیږي دلته له هر چا چې و پښتې په هلمند کې د کوکنارو د کارولو او د تاریاکو د پلورلو پښده تاریخچه په یاد لري تر محمد اویا کلندې د لنډی ناوی بازار ته لنوزاد راغلی دی دای وای هلمندیان لا ناچاری کوکنار کری او د تاریخو کاروبار کوي.
زما د عمر د پیدش څخه ان شاء الله کیږي او څلويش د ښکاله چې دا عمومي کر کیږي او وخت خو په ګوریزو بازار شای کی ملج لږ کرل و
هلمند خلک
د کوکنار کوي. ولې دلیل دا چې په ژمي نو کو نکوي باران ورسره کیږي تر مخ ملج لږ وبه درلود دی دغه مو په لږ وبه په لږ کښت د خپل د اولاد نه په کپه برابره ولای سو او اوس وبه نسته اوس تاریا کم نسو کراله په 200 متره دی ګولې د وبو تاریا خود مجبوری ات خکرو و بنا لرو زموج یوا برمچ مشکینو پرخه باندې دری اتلور لا کتریندار پری تر ولا کرو پی پر مسراب راځي. نو دا مسراب خو موږ به تاریا کو نو سو پر کولای هغه بیا چمباسی هغه مایه حالت پکشي ګول سی پکشي کو غرقسی نی سور اخشاله بیا بل وکینو.
افغانستان د نړۍ اتیا پسلو کې مخدره مواد تولیدوي او هلمند بیا د افغانستان په کچه د تریاکو تر ټولو لوی تولیدونکي ولایت دی چې تر نیمایي زیات نشه یې توکي په دغه ولایت کې تولیدېږي. په 2022 کال کې افغانستان 6200 میټریک ټنه اپین تولید کړی وو چې درې اویا پسلو کې د هلمند په ګډون په سویلودیزو ولایتونو کې تولید شوی. جاوید قائم چې پتیر حکومت کې لنه شیتو کو سره د مبارزې وزارت مرستيالو او اوس د امریکا په اریزونا په هنتون کې استاد دی په هلمند کې د کوکنارو د کښت د زیاتوالي لاملونه داسې بیانوي.
قاچاقبر راځي دقان ته وایي چې زه دومره مواد اخلم نو مخکې نه چې کښت کړي یا تخم ورته ورکړي حتی نغدي پیسې ورته ورکړي امکانات ورته ورکړي او مخکې نه له قرارداد سوی چې د کښتو کې زیاتوالي څخه اخلم ورته چې کله د خان دا وکړي غني شوې پرته مغه منځګړي چورته یا میډلمن د داراسي قاچاقبر ته نه واخلي اکثر قیمت لا مخنه تعین شوی کني په هغه وخت کې سره وټا کې نو مال ته د مزکی پر سر د کور مخته د خان مواد واخستل سي بیا د قاچاقبر وړي اکثر دا واړه واړه قاچاقبران دی بیا غوي ذخایر ورته لږی واړه واړه ټولي کړي یالته چې په غټو قاچاقبرانو خرڅي یو به غرض صحو توړي.
د هلمند په بازارونو کې د تاریاکو د پلورلو ورها خو ډیری کروندګر په خپل کورونو کې هم په کاروباریانو تاریاک پلوري. دا پنځه کسوړي تاریاک د 2022 کال د کوکنارو د کښت حاصل دی. د مساکله د کروندګر خپل پنځه منه تاریاک د خرڅلاو لپاره یو سیمایز کاچاکبر تراوړي. دا کروندګر او کاچاکبر له یو بل سره د تاریاکو په بیه چنی وهي.
ګرانی نو څو کوم نو
څنګه مخوازه به خلاص
کړم اخو له خلاص کړم یو ګور په لاغه ته سې که پروا نه کوي و په ته سې که پروا نه کوي زم ستړی هم در بدر هم ورو ورو خپل
دا بل
دا
لا پسې ساجا
دا به در کوم په لو کو دوه وزره
تمام نه سم اخرې
اخه نو ته وای خو ته تجارت لرې نشې مش خو غاش
نو پرایسر
وسو فلک ای صاحب او په مش خو غاش کار خلاف دی په لوړې غواړي څو ورو ورو صاحب کوم نو
زه نو ته پلا دما ته
یو سلام سم به تل دل بشه بینه ګوره لکه چاغبره څنګه مسکین خواته دي زور دی لکه دی یم شو دا اره واړو لکه شه و راو سم به تلې ټول به خراب نه کړې ما ته لکه روپۍ باندې وروړو څه غواړې او دا دې درنه کړې ډېر سره پیدا کوي هاي شم باز تر دې شم کې راته دا څه سو
دا
مې ما سو
و دا
خلاص سره خلاصه ښه دا د ومنس ښه ورته وکړم دا ډېر ده
اخیری کار دی رقم فور کری ولاس بل کار خواغس باندې دا سوسو پاو کم
پاو نیم سه کم
سنا سیر خلطه دا
سیر خلطه
دا یه من سوس با دا یه من سپرنیم سیر با اصلا تا دغه وګور مله ماسکره غزالې نو شی مونږ نه زنو تاګه خبرې په ایران چاړې بل ځای اړه وګور
ونیم لا کوم فیس کې
ونیم لا که کله به راځي
سبا نه
به راځي په دمځي کې په فورم دا غوښته دي په فور له خال له خال غوړي هغه موږ دمځي کې په فورون را باندې درسلو لا کې په غاړه نه پوزیم په وو وزي ماشاالله
د کوکنارو دا کاروانګر وای چې تاریخ نوي څوک پور نه ور کوي
چې مرسته ونه شي چې ماشال دی بجې رانه کې نو ولې نه کړو فلې کړم ماشال بجې تخمون دی چې زراعتي تخمون دی چې موږ اصل ډیرو کې شي وکړو او کنو نو مجبور یو څه وکړو مرسو پر یو فصل ورو خنه پایو یعنی مدنه نه پال کې دي کارونه را پیدا کی بندونه درته وته دي چې موږ کار وکړو په سلام په پور خلک ګروپ را کی په پور په سلام مینه او چې نن تاریخ نه خو یو غنی نه راکیو ته چې شرکه ماته ما
د نشي توکو د نړیوال مارکیټ د میلیارډونو ډالرو کاروبار لداسې خړو پړو خټینو کورونو پیلېږي دا وړه کاچ اکبر تر لویو کاروباریانو او هغه بیا تر نړیوال مارکیټ رسوي د افغانستان د مخدراتو کاروبار ل 1.8 میلیارډ ډالرو تر 2.5 میلیارډ ډالر اټکل شوې دي د افغانستان څخه بهر ته نشي توکي ل 3 لارو کاچا کیږي چین، ایران، پاکستان او د افغانستان له شمالي ولایتونو د مرکزی آسیا هیوادونه دي. د پاکستان سره په کرشه او ایران ته نږدې سرحدي ولایت هلمند له افغانستان څخه د باندې د نشي توکو د کاچاک مهمه برخه جوړوي. د طالبانو په حکومت کې له نشي توکو سره د مبارزې لوړپوړي چارواکي مولا عبدالحق اخونزاده وای د تاریخو کاچاک یوازې له هلمند نه کیږي بلکې د افغانستان له شمالي لویدوزو او نورو ولایتونو هم بهرنۍ هوادونو ته د کاچاک لارښتا
هلمند یوازې د وټو لار نه د افغانستان سره دا د افغانستان په تضمنیږي چې د ډیرو ملکو سره سرحدونه لري او دا د مخز چې معلومات کړی دی پر ډیرو لار وتله یوازې په هلمند کې نه وتله د مختلف ولایتو د لارو صدا وتله دا باندې نو چې دا د پروس مخکل حل ځلې روانې کړې دي کوشش مې روان کړې دي چې لار باندې کو
د ځای خلکو د معلوماتو پر اساس په هلمند کې لښو خو څلور لسیزو راهیسې کوکنار کرل کیږي د دغه لوی ولایت د کروندګرو اقتصاد د کوکنارو په کار ولاړ دی د هلمند د ټولي کرنیز زمکه 15 برخه یوازې د کوکنارو کښت ځانګړي کیږي د ملګرو ملتونو له نشي توکو او جرمونو سره د مبارزې د ادارې د راپورونو لمخي په هلمند کې په تیرو 15 کلونو کې هر کال په اوسط ډول 300 هکتاره په زیات زمکه کوکنار کرل شوې دي په 2022 کال کې په هلمند کې په 122000 هکتاره زمکه کوکنار کرل شوې وو په 2023 کال کې پر 109800 هکتار ازمکه او په 2006 کال کې پر 115600 هکتار ازمکه کوکنار کرل شي وو د هلمند نادلی دارالسراج مساکلا او کجکی هغه ولسوالۍ دي چې هر کال په کې تر 100000 هکتارونه په زیات ازمکه کوکنار کرل کیږي
هلمند ډیر یو غټ راوځي لري چې تقریبا د په افغانستان کې وبلې وداسې غټ خلاص هم ځکه د بل ولایت نه چې هم وبولري هم شاوا ولري هم او اوار هم ځکه ولري دا یوازې هلمند وو چې د پر د برابر نو په دې وجه باندې د هلمند هر فصل یواز دانه چې تاریا کې ډیر دي نور پسلونه هم داسې غټ پسلونه دي یعنی کېلمن ټول غنوم وکړي کېدا چې د ټول افغانستان په ساته به مونږ دی غنوم وکړي کېلمن د کال کې وکړي لکه دا اوس دا د ټول افغانستان څخه کېدا چې ډیر ځکه د دې ځکه فراخه ده او په ډیر لري نو په دې وجه باندې ته دا کښتونه ډیر کېږي
د هلمند په شمال کې پرتا د سنگین ولسوالۍ چې په تیرو دوه لسیزو کې د سختو جګړو شاهد و اوس که جګړه نشته خو خلک د ژوند له نورو سختو سره مخ دي سنگین پراخې زراعتي ځمکې لري د کجکی د بند اوبې ځمکې خړوبوي په سنگین کې د کوکنارو کښت د لسیزو راهیسې رواج دی د سنگین یو کروندګر الاداد وچکالی زپلې ځمکې کې یو برما اجاره کړې ده کوکنار او نور کښتونه د برمې په اوبو خړوبوي چې وایي کله د ګټې په ځای تاوان کړی وي الاداد تشپارس کسیزه کورنۍ ورلغاړي ده د کوکنارو د ورستي فصل تریاک ساتلې دي او په دې تمه ده چې ګواکې تریاک به لوړه بیه ورکړي
په خلکې تاریخ مې یشې دي دغه ته چوام نو کې ګرانسي بارے به خرڅ کنده پر وړ غاړه او باسم او پر دا وس خیال خو غاړه نه پوزي انا په د الله کو یو نیم لک چې په دې غاړه وزي دا ته پلا وازه سول ول په دری لک سو په څلور لک سو غاړه بارز مرنه کې تمه و چې دغه بسي بارے به پر وړ غاړه پوزي او کدار کمې کل دا وس چې منه په 15 شپې ته تراسي وز مر د کو خرابې ده د والا کوم په یو لار د وچی غاړه په وباسو
الاداد داسې مهال د خپل کروندې تاریخ شی به تساتلی چې یو ان او ډی سی د 2022 کال د نومبر په میاشت کې په خپل خارکړی رپورت کې وویل چې د کوکنارو په کر او کشت د طالبانو د حکومت له بندیزونو ورسته د تاریخو به دوه چنده لوړ شي چې د یو کیلو اپینو قیمت له 114 ډالرو تر 203 ډالرو پورې لوړتللې دی د ملګرو ملتونو د نشې توکو او جرمونو د ادارې د راپورت لمخې په افغانستان کې د اپینو د بیو لوړوالی له امله 2022 کال د بزګرانو لپاره ګټور کال راپور کاږي چې دغه کال په ټول افغانستان کې په 202000 هکتار ازمکه کوکنار کرل شوی او د 2022 کال په پرتله 2% کې زیاتوالی پکې راغلی د هغه وخت چې طالبان وخت رسیدلی او د کوکنارو کښت په بیساري ډول ورتللې دي د یو ان او ډی سی د راپور په اساس په 2022 کال کې د کوکنارو کروندګرو 1.4 میلیارډ ډالر ګټه کړې ده یوازې په هلمند کې کروندګرو 233 میلیونه ډالر ګټلې دي خو د دې ګټې سره سره د خوراکي توکو به هم لوړې تللې دي یو عادي کروندګر اړ دی چې د خپل عاید 80% په خوراک مصرف کړي ولې جان بیا د هلمند د بوساکلا د کندر د کلی کروندګر دی ویله پیدایشت په سم کې کوکنار کرل کیږي د تاریاکو له ورسته فصل را ورسته ریحان جوار او کالی کې کرلی دي ولې جان وای خپل تاریاکې په شبې پلورل دي
اوس سم دی نو تاریا ګرام سوال بان سوال نو ایندا بیا ژوند معلومات نه کیږي څنګه ربي خو نو چې حکومت یو او تخمنه ورکه ولی وبندونه جوړ کی سړکان جوړ کی دمبر جوړ کی کلینیکان ورته جوړ کی انا بیا بیا ژوند سم سی او کومه دولت ورسره ونه کی دولت مرسته ورسره ونه کی سړک جوړ نه کی او کلینیک جوړ نه کی نو چې ساده زی په دای بس خو نو دا غز مش کاشته و چې دا بند کړل خو نو مرجه مامرمنو چې بند کړل نو چې بیا کومه کرا سره وس خو نو شری او کوما کونه سي سړک جوړنه سي او کلینیک جوړنه سي راته نو خامخابه ستاسو سلیاو مشکات جوړتي
دغه بسګر پڅیر په هلمند کې د کوکنارو کروندګر د طالبانو د حکومت له هغه بندې څخه پاندېښنه کړي چې د 2022 کال د اپریل په میاشت کې د کوکنارو د کرلو د بندولو په اړه یو فرمان ورکړ
سر از امروز کښت همه انواع مخدرات در افغانستان ممنوع است
دا وان حکومت په ګډون ملګرو ملتونو او امریکا په پرله پسې ډول ویل چې طالبان د نشېتو کوله کر او کاچاک څخه خپل جګړه تمویلوي. ملګرو ملتونو راپور ورکړی وو چې طالبانو یوازې د 2013 کال له جون څخه د 2019 تر جون پورې له نشېتو کو څخه 300 میلیونه ډالر ګټلی وو.
تاسو دا مينو د غمر ترجمان نس خوشاله شي
خو سم دغه ډله چې بیا په افغانستان کې وخت رسیدلې ژمنه یې کړې ده چې د کوکنارو د کرلو د بندولو ترڅنګ د مخدره موادو کاروبار او کاچاک مخه به هم ونیسي. هغه څه چې دوی د نړیوال مشروعیت ترلاسه کولو لپاره یو مهمه هڅه ګڼي. په هلمند کې د طالبانو ځايي حکومت وویل چې د کوکنارو د منی فصلې اړولې دي او په سلګونه جربز مکه یې له کوکنارو پاکه کړې ده.
خلک چې کړی د مجبورۍ کړی دي خلکو ته شوق نه کړی او اوسنی حکومت دومره امکانات نه لري چې د قانون رسیدګي وکړي که په بندم کې هغه وکړي چې خلک خو څنګه شوق نه کړی د مجبورۍ دي ځکه تخنیکی لازمات د ډیر چن معلوماتي عملی دوام د د مارکیټ خبر هم دا او د هلمند یا افغانستان نیومي خبر د افغانستان د پر هلمند د پر نه کړی نړیوال مارکیټ ته نړیوال مارکیټ کې چې کله ضرورت موجوده خامخا څوک نه څوک راوړي ځکه دا دا نړیوال مارکیټ اوسلم داسې دی.
د سنگین ولسوالۍ د مارمول سیمه یو مشهور سیمه ده. شوریته د دې سیمې د یوې زړې کلا له امله چې ویل کیږي 3000 کاله تاریخ لري پیدا کړی. وخت د طالبانو لرسېدو مخکې د سنگین د مارمول بازار چې تیر حکومت کنټرول نه باندې درلود د تریاکو د راکړې ورکړې یو له مهمو بازارونو وو. اوس د مارمول د دغه بازار جامع مسجد ته د طالبانو د سنگین ولسوال عبدالواسع مجاهد راغلی چې خلک د خپل مشر له فرمان خبر کړي. ولسوال په جامع جماعت کې د سلګونو سیمایزو خلکو غونډه ته وای چې کوګنار نور مکرای او د دوی د مشر ملا هیبت الله فرمان دی ومني.
شیخ فرمان صادر کوي امر یې وکړي چې نشي مواد هغه کټاریا دی کبنګی دی دا باندې اباس موږ ستایز د پاره دا پکاله چې مرحبا دا خو څه کوي چې وزنو یو وګړی یې کری بیا مجاهدین ورته دریږي بیا ورته وایي چې دا مکوه دې ته هیڅ ضرورت نه لري. دا زموږ ستاسو د شیخ سره اخلاص دی. الحمدلله د دې ورسوالۍ نور زګونو په دې طرف غرمانه میږي ان شاء الله نور زګونو باندې دغه سي الحمدلله د دې ورسوالۍ خلکو ډیر اخلاص کړی ځکه چې موږ هر څوري چې شاوخوا ګورو نه چا ان شاء الله کاریا کړی دي د فرمان صادر کولو وروسته نه بیا ان شاء الله چا بګي کړی دي کچيري یو نیم سړی کړی وي هغه چې ما سره وګړو سره ور خلاص کو یا دا د اخلاص کې چې دغه بیا خلاص کړی دی امي دا شرکا لکړی امي دا تبيش کا لکړی امي اوس کوي
وجتاریا کنه وی ډیره سخت ده. دا په هلمند کې نه یوازې کروندګر وای بلکې د دې ولایت د مسجد امام دکاندار او دهکانانو سره تړلې ټول کاروباریان دا خبره کوي. قاری احمد سنگین تل نوزاد مل مراغلی وای په نوزاد کې په یو وکیل کې امامت کوي. قاری احمد وای مقتدیانو به د تاریاکو اوشر ورکاو
په تیر کال کې د ازما مقتدیانو ماته څلور مانه تاریاک زکات راکې یو خوروار او اټیامره غنم راکړل انا دا غشنه را
په راتلونکو کال کې به تاریخ په زکات کې واخلې
نو هغه خدای علم لري نو چی به کبنه یفو نو کچیر تاریخ باندې خونو نسته دا غشې نسته او کایلا و نو هغه بیا چې خبر چې بعض خلک ډیر خوشاله دي چې وای چې بنسو او بعض خلک داسې دي چې تاریخ رانی ولې د ذخیره یو خوروار او تنځ خوروار رانی ولې ذخیره کړی دي بازی خپل ترواسه پري بازی بیا داسې دي چې د کورو د قرضو غاړي استلې دي مثلا یمن یا دوامن لري یا ان لري ګرسري هغه بیا ډیر مایوس دي چې دا موږ د آینده وخت لپاره څه شکو یا به څه کوو خو نو رقم رقم خلک سته.
د هلمند کروندګر بیا بدل مېشت غواړي کار غواړي د کوکنارو په بدل کې نور کرهنه غواړي.
مشتر به کومه کنه کې کومه کومه کنه ونه کې نو موږ ګرځ ورته د وکیرو چې آیا می دا دغه نه نو زه مجبور یم غلابم کوم ارڅه کوم نو زما یال وږی زما په غاړه کې لویږي
اوبره بنو ګرځ خارج څه بږي په خارج کې به خدمت کوي په داخله افغانستان کې خو کار نه سو وب نه څه شي نه څه وکی تاسو سوال کو سلارو کې
نړی لا هم طالبان د حکومت په توګه په رسمیت نه دی پیژندل او نړیوالو خپل مرستې له دوی سره بندي کړې دي. هغه نړیوال مرستې چې په تیرو شلو کلونو کې په سلګونو میلیونو ډالر په دې ولګول چې د احکانانو ته بدل ور برابر کړي او له کوکنارو یې واړوي. سیګار په 2018 کال کې راپور ورکړی چې یوازې امریکا له 2001 کال څخه په افغانستان کې د اپینو د تولید او کاچاګ د مخنیوي لپاره تر 8 میلیارډ ډالر زیات پیسې لګولي. خو د امریکا په ګډون د نړیوالي ټولنې او افغان حکومت هیڅ پروګرام د دې لامل نه دی شوی چې د کوکنارو کښت او د اپینو تولید د تل لپاره ورسره کم شي. یوازې په 2011 او 2012 کلونو کې د فودز زون پروګرام په هلمند کې هغه څه بلل کېده چې د بدل معیشت لپاره وو او په هلمند کې د کوکنارو کښت تر یوې کچې راټیټ کړی وو. د طالبانو حکومت هم د بدل معیشت په برخه کې د نړیوالې ټولنې مرستو ته منتظر دی.
زموږ اخیری درجه کوشش روان دی چې د اسلامي امارت په واکه کم امکانات ته هغه مسره شریکي او د دنیاوالو سره مو پر کوشش روان دی چې په بل دي مشهد کې ولارو ته پیدا کو او غنان ټول زیات پېښه خلدي خپل دي کوشش وکي بل لار دي ځان پیدا کی.
خویا طالبان به په دې وتوانیږي چې په داسې یو ولایت کې چې لسیزي کوکنار پکشي کرل شوی او د نړۍ د میلیارډونو ډالرو کاروبار ورسره تړلې دي لمنځه یوسي او کنه
کچیر چا تخلف وکي بیا هم کښتونه کړی وو موږ هغه څوک چې دا کار کې هغه نیسو او کښت ورماتو بالکل موږ زور سره کو زور د لارې دا کار او وخت ورو
د دې خپل بازه ډلې په دې کې داخلي وي قاچاق کې داخلي ور سره یا کم لا کم هغه وخت کې هغه تفاهم داسي وو چې هغه د قانون چې وکړل دی وساتل هغه ته بځای ورته ورکوي دا یو شکل همکاري موجوده و دا به اوس ستونزمنې دي اوسني واکمنان ته چې دوی اوسې کولای خپل افراد سره برته مبارزه وکړي او دا باندې بیا هم دوی اوس فرمان ورکړی دی وخت په کتو وګورو چې تمه کولای شي په ساحه کې عملي کړي.
پر کوکنارو د طالبانو لبندیز او د 2022 کال د اوړي د پراخت کښ د حاصل راټولولو ورسته که څه هم په هلمند کې کروندګرو د کال د دویم فصل یعنی منی کښت کړی وو خو طالبانو ادعا کوله چې د منی د کوکنارو کښتونه یې اړولې دي. د دې اوړي د کوکنارو د فصل سروې به د بل کال د کوکنارو د کر اندازه جوته کړي. افغانستان هغه هیواد چې زیاتره اوسیدونکو د فکر ترکش لاندې ژوند کوي او د کوکنارو د کروندګرو په تیر بیا په هلمند کې چې ژوند دی دغه بوټي لکشت سره تړلې دي د بدل معیشت نه بغیر به د کوکنارو بندول دراتونکو لپاره یو غواش په توګه پاتې وي.